وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا بدغیس چارواکی وایي هغه ریپورټونه ناسم دي چې پکې ویل شوي په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 تنه سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي دي. د افغانستان د سولې علي شوراوي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې به د سولې په روانه پروسه اغېز ونه کړي. پر یادو ریپورټونو سربیره نور مسائل هم څېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
تېر یوه اونۍ کې 15 تنه شهیدان لرو او شل تنو په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو څلوېښت تنه وژل شوي. نو پراکندو کې تو پراک جګړې شته دی، ولس ته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالا مرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر سلو زیات دی. وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والي وایي دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه درې ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والي حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د دغه سر پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. 45 کلن قمندان زبرای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. قمندان زبرای لس کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګي برید له کبله سخت ټپي شوی و. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ای روز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوس خون
دی وای دا ورس پداس حال کې منځو چی د زینو هم مسلکانو وینمو وچ شوینه دي. تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلويخ کارکونکو له لاس ورکړي. دا حکومت کابینه د روان کال د هود پت سوار لسمه په خپل غونډه کې د کبو وشتمه د خبري اعلانو د ورځې په نوم موله. د دې تصمیم هدف د خبري اعلانو د هڅو قرباني او قدردانۍ خول شوی. ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبري اعلانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. لا ازادي لريونه خبرونه اوري. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادۍ راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو، خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ شو.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه یې د ننګرهار ولایت په دیارلس ولسوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15مه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل ګڼي. کرملین پرون وویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15مې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسیه اشخاص او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن اعظم دفاع وکړي. وړم ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل ورول او د لنډې شپې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهور ریاست په ودانۍ کې وویل دیوی سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلط دي. پرون په زرګونو کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوې دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پرېکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شوو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د افوی د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه خوړل شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامیه کې وویل په هغه څه باندې 1400 کسانو چې عفو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بیوبلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هر کلي وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افوی د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشې شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبې په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د بادغیس شرواکي هغه رپورټونه ردی چې ګوندې لسګونه سرتیری دي د طالبانو لخوا په بالامرغاب کې اسیر شوي وي. د بادغیس د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیری د ترکمنستان هیواد ته واوښتل.
دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د دې موضوع په اړه بشپړ ریپورت لرو. دا به موارد چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګې د نظام د ړنګېدو په معنا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې د سولې پروسه نشي زیانمنولی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت پی آر ټي د دغه ولایت د محلي ادارې له لوري لوټ کیږي او سامانونه یې پاکستان ته انتقالیږي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په نیوزیلینډ کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی دی. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه اونیز پروګرامونه دروازه. د بادغیس شرواکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو ورځپاڼو ریپورت ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالامرغاب کې نیولی. د بادغیس د والي ویاند وایي دا سرتیری تیر دوه ورځنۍ جګړې وروسته پرون د ګاونډي هیواد ترکمنستان ته وختي چې ډېر ژر به د تورغونډۍ د بندر له لارې هرات ته ستان شي. صالح محمد صالح پرې ریپورټ لري.
د بادغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران کړي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی و د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې له دې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بادغیس د والي ویاند وایي د سولې په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته اوښتی دي. جمشید شهابی پرون ناوخت آزادی رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبري کړې دي.
د بلامرغاب ولسوالۍ مورچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتېري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هېواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د ولی ویاند وی تر دیرش پوری نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپل پوسټو څخه خپل کورونو ته ستنستی ودی. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ آزادی رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپل خاورې ته د سولو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخليدو مخه نیولې ده او دی خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنگر کې ناستي. د ولی ویان په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غنی او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرنی اتباع همسته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
پوځی حالت دی که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوري موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 300 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابی بی وای چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبله وشته ده. یو تن چې ځان قری یوسف احمدی او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنگیالیو د 34 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیری نیولې دي. خو د ولی ویان وایي چې ډیر ژر به بالامرغاب ولسوالي د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. هڅه مو وکړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راواخلو خو د هغه په موندلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویورک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخ ته سي. ناجیه صافی پرې تفصیل لري.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځینې اندېښنې او غبرګونونه راپارولې او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه او پکې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر هم خلو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونې سوې تفاهم یادوي او وایي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنګټن ترمنځ رامنځته شوي کړکیچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه ده او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکېچن نه شي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
ښاغلي عرفان دغه شان وویل وروستي کړکېچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبسته رسولې بلکې یو شمېر هیوادونو ته د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانېدونکې پایلې ولري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د پی آر ټی وسایل د محلي ادارې لخوا چور کیږي او پاکستان ته انتقالیږي. دوی ادعا کوي چې مرکزی دولت د دې په مخنیوي کې تر اوسه اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا د ولایت شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چرکېدو له حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چور کې د دغه ولایت د والي او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتون یار ازادي راډیو ته وویل په لسګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه بارېږي چې تېره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصوبینو له لورې ونیول سول.
د پی آر ټی په چور کې د چارواکو لاس دی او چارواکي غواړي چې پی آر ټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پی آر ټی څخه د ځینو مالونو د ایستلو خبره مني خو وایي دا ټول کثافات او اضافي مالونه دي. د پکتیکا ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبې په ورځ په جوړه سوې غونډه کې چې د والي او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و دا غیر ضروري توکو د ایستلو پریکړه وسوه.
هغه شیان دي چې کثافات موږ ورته ویله شو ضایعات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي. هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیت ملي د یو اداري جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ته ځای نیوله دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایت شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو ته وویل په یو خبري غونډه کې دا پریکړه سوې و چې له دغه ځای څخه بسرې ستن نه انتقالېږي خو دا د چې بیا چور پیل دی. مازبادي
کانفرنس په خپل والی قمندان د امنیت دوی په خپل هم دغه پریکړه وکړله چې مونږ کبار په هیڅ صورت سره مونږ چاته اجازه نه ورکوو پکتیکا نه پاکستان خاورې ته جایې خواته واړوي.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کېږي چې دا کار یو ځل د پخواني والي په وخت کې هم سوی وو.
پیرټی یو ځل مخکې هم د پخواني والي محب الله سمیم په وخت کې د یو معاملې له لارې چور شوې وه او ویشل شوې وه چې په هغه کې د مافیا ځینې کړۍ چې البته یوه مشخصه کړۍ ده هغه پکې دخیله وه.
دا په داسې حال کې د چې درې ورځې وړاندې یو شمېر موټران د شپې مهال چې له پی آر ټی څخه سامانونه پکې بار وو او پاکستان ته انتقالېدل د ملي امنیت د مرستیال او د دغه ادارې د منصوبینو له لورې ونیول سول چې له هغه وروسته په دغه ځای کې د خلکو غوسه راوپاروله او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ یو شمیر احتمالي کاندیدان وایي دوی د خلکو استازي دي او د سولې په روانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. په دې اړه رپورټ لرو خو مخکې تر هغې پام وکړئ لویدیځو ورځپاڼو شننې ته چې نوریاس نوري د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي او لنډه کتنه ورته کوي.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نورې غوښتنې هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ټرمپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې وروستی 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تېرې سیشن بې پوره پای ته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي خو تر اوسه یې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. له دغو خبرو د افغانستان حکومت هم څنګ ته شوی چې دې مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یوې غیر ډیپلوماتیکې لفظي حملې ته اړیست. حمدالله محب د تېرې پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګ ته او له ځانه لرې کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله یې وستره هیله ده، خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لرې وغورځوي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دو مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې تروریستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کېږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې ښایي په دې سره له دې هېواده د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناکه وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي، خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وزي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نه وي شوی وروستي ځواکونه باید له دې هېواده ونه وځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دو پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشن بې د شپې په بریدونو کې له شلو زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډېر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي، او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د 12 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدان وایي دوی د خلکو استازي دي او د سولې پر روانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوه مشورتي جرګه هم پرانیسته او خبریالانو ته ویل کولی شي چې د سولې پر روانه پروسه کې له حکومت طالبانو او د امریکا له استازو سره خبرې وکړي او مشورې ورکړي. د سولې عالي شورا د دوی د وړاندیزونو هرکلی کوي. وایي دغه کاندیدان حق لري چې د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات او مشورې شریکې کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو و کاندیدان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې چې اوس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په قطر کې روان دي، باید دوی ته پکې هم برخه ورکړل شي. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې یوه مشورتي ناسته پرانیسته او ویل د سولې پر روانه پروسه کې د خلکو استازو ته لازمه برخه نه ده ورکړل شوې، او څرنګه چې دوی د خلکو استازي دي باید په دغه پروسه کې شامل او له نظریاتو او مشورو یې ګټه واخیستل شي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی نظریات او مشورې به د سولې روانه پروسه منظمه او ګړندۍ کړي. د دوی اعلامیه چې د یادې جرګې د غړي شریف ترخیل لخوا ولوستل شوه پکې راغلی وو.
مشورتي جرګه په دې باور ده چې د سیمې هیوادونو تګلارې د سولې په برخه کې نه ده چې کومې څرګندې پایلې نه لري، بلکې د اړوندو هیوادونو د ګټو ټکر د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. مشورتي جرګې غړي چې د تیرو 40 کلونو ناخوالو کې ښکیل نه وو، کولی شي په غوره توګه د افغانستان په لانجه کې د ښکلو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د سولې پیچلې غوټه پرانستل شي.
ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید نور رحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزی، فرامر ستمنا، فاروق نجرابی او عنایت الله حفیظ د دغه مشورتي جرګې غړي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید فرامر ستمنا وویل د سولې په روانه پروسه کې ښکیل هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ګټې لټوي او دا کار د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. دغه هم وویل پکار ده چې په دغه پروسه کې د هیوادونو د شمیر په زیاتوالي نه، بلکې د موضوع پر کیفیت او اغیزمنتوب فکر وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره د سیمې او نړۍ هیوادونه موافق دي او غواړي چې دغه پروسه په بری سره ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د هیواد د سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او مدني ټولنې نظریات اخیستل شوي او که وروسته له دې هم کوم بنسټ نوې او ګټورې مشورې وړاندې کړي، هرکلی کیږي او د سولې په پروسه کې به ترې کار واخیستل شي. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله ظاهری آزادی رادیو ته وویل مونږ له هر هغه اقدامه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره مرسته وکړي هرکلی کوو. له دې ډلې دغه موضوع چې اشاره ورته وشوه، دا د ټولو افغانانو او مشرانو ملي رسالت دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالي شورا وایي د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ څو ځلې ناستې شوې او هیله ښودل شوې چې د دغو ناستو نتیجه هیله بښونکې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پا نیوزیلند کی دا تیر جمعه تر حملو روسته و افغان پدیر رسنیو که دا تل پتو گید شوی. عبدالعزیز وی حدسه وقت دا تیر جمعه پورز دا حمله کون کی مخوونیسی. بلخوا پا دی حمله کی دا وجل شو کسان و شمیر 50 ترسیدلی چی دا نیوزیلند پا تاریخ کی تر طول لوی دلیز وجل نبلل شوی. سالی محمد سالی دا رویترز خبری آژانس پا حواله نور تفصیل رانده کهی.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد سو. دا یوه هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغانیو الاصله وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حملې په وخت کې په دویم جماعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جماعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل شول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی یې ولید چې نظامي دریشي یې پتن کړې وه. 38 کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. دی وایي حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې خو ده ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته یې د حمله کوونکي هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولی و او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکي خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې د یې وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جماعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن د ټروریزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارن چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی وو د شنبه په ورځ په خپل لومړی محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارن چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حمله ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حمله مخکې یو وینا هم خپره کړې وه او پناه غوښتونکي په کې یرغلګر بللی وو. د رویټرز آژانس په حواله په وژل سوو کې اکثریت یې کډوال یا هم پناه غوښتونکي دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمېر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبه په ورځ د کرایست چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هر مرسته ورسره وکړي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وی ونې د جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېختو زیات مخالف وسله وشل شوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې 15 د ملي اردو سرتېري هم وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي په بالامرقاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې د دې شورا د یو غړي فرید اخیزوي په وینا پکې تر 100 زیات سرتېري وژل شوي دي. دا کندهار والی وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي. د شنبې په ماښام نارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې په یوه چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان وژل شو. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل او ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې په جوماتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې غوربند په اهمیت خبرې کوي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وزمي یو ځای کېدل ګڼي، خو د امریکا په شمول ویدیزه نړۍ په زور د اوکراین د یوې برخې لاندې کول بولي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او عامه نظم دفاع وکړي. وړمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ او د لنډې شپې لپاره یې ونیوله. او اروپایي ټولنې د اذربایجان د ولسمشر د هغه پرېکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شوو بشري فعالونو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راسو. د انصاف په لټه پروګرام خبریږي. ورپسې د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ځای کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د عبدالهادي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوراره د ملي اردو منسوب وو، سو کال مخکې له مخالفینو سره په جګړه کې شهید شو او حکومت حکم وکړ چې د کورنۍ ته یو نمرز مکه ورکړل شي. د وای سو کال کیږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو زمکه ورته نه ورکړل کیږي. او د کاپیسا د والی ویان خاغلی قیس قادری وویل چې د دې موضوع ټول کارونه نهایي شوی او د نوي کال په لومړیو کې به د شهیدانو کورنۍ ته یو یو نمره زمکه ورکړل شي.
د انصاف په لټه کې
نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
نوم یې عبدالهادي ده، یو افسر د اردو ملي هم د اردو ملي د شهیدانو د وارث.
مشکل دې سو؟
مشکل دې دا صاحب چې د آزادونه چې د جمهور رئیس امر کړی و چې شهدا او ته یو ځکه په ولایتو کې ورکړی سي منګه د وردارای محل نه د اسناد مو یو له کاپیسا ولایت ته یا کاپیسا ولایت د کوهستان د لوبړي سي ته ولي کلا شاروالي ته البته چې مو یو له دغه اسنادونه د څلور کال کېږي چې هلته د اسناد ارتباط شعبې کې قید شو بیرته معلوم نه شو چې مونږ ته دغه سي اول کې ورکوي دغه امتکا ولایت ته ورکوي که نجراب ته ورکوي هر چې تکرا کوي وخت همدار چې دغه معلوم شي چې چیرته دغه زمونږ مشکله کېږي.
دغه شهید څوک دی؟ تا سره څه تعلق لري؟
د ما وراره وه وکیل شرعي وکیل زه یم احمد استاد نومېده. دغه تګاب د تاپیسا په تخاب کې د ماین د انفجار په اساس کې شهید شوی و.
څنګه شهید شوی؟ څه کار یې کولو؟ نور حقوق ہوئی ورکی میشتنی حقوق
نظر پر کم ہدایت راکام سو خو راکئی
متعدد کم ذائقے خود لوا نجراب ولس والے کے خود لوا
نجراب کې صرف د نجراب د ولسوالۍ خلکو ته خولې و نور خلکو ته اړ یو ته خپل ولسوالۍ کې خو ځکه چې همزه کده غاصبین غاصبتي د دولت زور په نه کړی د فصلو حال کې د مون اسنادو ساتلې و لکه چې د نیبرتا خپې نه شو و ستغه اسنادو نه مو بیرته ولایت ته وړل چې د غوالي صاحب و سوي چې د خلکو ته په واره کې څه تصمیم لري دغه نور پولیس والی چې دننه ولایت کې ویلي و چې همزه کده هغه شرعي مسله
خو که بله ولس والی کې ځمکه در کې هلته خوشحاله استئ والی سب تا خو بتا سے مہاراجا کڑی والی سب سے ہوئی
مہاراجا موکلالا صاحب مہاراجا موکلالا صاحب بس دغادی خلق خونی چتلای والی صاحب تم دغادی منگا اسنادو نه بیرت اسناد ارتباط شعبہ کی قید تو
حالت خوب د شهیدان د معلولین او کم ریاست یا مدیریت خوبې اغه
سو او اشته صاحب هغه تمام مراجعه خپل ویل چې دغه د ولایت کار دی چې چیرته تحصیل شي مونږ دی کې د فصل ورو داخل تصرف نه لرو دا د والی د ولایت د شتا فیصله ده چې چیرته تحصیل نشي
د نور شهیدان او فامیلونو ته ورکړي د ځمکه
دغه سی اول ته او سی دو ته د کوفرنان او د کاپیسا د دریو له سوالي شو ته تر اوسه نه ده ورکړي صرف د نجاب او د تاګا تو خواغه سلا ته نجاب کې ورکړه له دوه کاله مخکې دا یو کسان باندې شوی اوس ډیر ته خوشی شوی دی چې مونږ راجا وکړه له ولایت ته چې کاغه نجاب کې ورکړي چې رائے کې خل د تاګا او د نجاب د ولسوالۍ شهیدان او ولولین ته چا چې مراجعه کړې دي هغه ته ورکړي وو پروسه ګال د جراب کې دغه د سې اول او سې دو یو څه خلک پاته دي چې دا هم څه کې ته ماتل وو د سې اول اوس چې دغه خلکو په اړه کې څه تصمیم نیولې دي چې دغه مشکل
خاصتا مشکل به مترکو د والی سب سره یا کوم بل مقام سره به مترکو
که داسې وو چې څه زوار کې نه ما اسناد وګوري دا چې هغه ولسوالي باندې بیا ولي کې د جراب ولسوالي باندې د شاروالي چې دغه نمبر د سړي ته ورکړي
مونږ کوشش کوو چې تا وغواړي
ډیر خوشاله یم خدای مو تاسو ولري
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کاپیسا د والی له ویاند خاغلی قیس قادری سره شریک کړه. جناب قادری صاحب د عبدالهادي په نامه یو کس د کاپیسا ولایت نه ټلیفون کړی چې دا د احمد رشاد وکیل دی. احمد رشاد د ملي اردو یو سرتېری او چې هغه شهید شوی و لیکن څو کاله مخکې دوی ته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شو لیکن کلونه وځي چې دغه ځمکه دوی ته حاصله شوې نه ده. ستاسې نظر مو غوښت.
سلامت اوسئ. البته تاسو نه مننه چې دغه رقم ستونزې تاسو د خپل د رسنۍ طریقه انعکاس ورکوئ او وروسته د دې من په احترام سره ویل شو د عبدالهادي په نوم چې څوک مشکل لري دا یوه معضله وه چې زموږ ولایت کې البته راپېښه شوې وه. دوی ته یې شرک منظور کړ د احمد بیګ تپې سر کې د ولسوالۍ د نجراب د کاپیسا او دا د کلونه په درپدې خو نه پیګم چې ستونزې وي دا نمرې توزیع شوي هغه زورواکانو ته او هغه البته واسطه دارانو خلکو ته دیدیو په حق جفا شوه د اداره محلي د کاپیسا د کې حلزل د پخوانم وکړي او چون نتیجه بخش نه وي ورسته ده څوک چې رهبری کې د کاپیسا ولایت البته پلوم د عبداللطیف مراد نوای ګمارش وایي البته تقریبا یو کال کېږي دا چې ورځ نه راغی دا معزله ورته هر حکومتداری کې چې د اقدام کو یو معزله دا و همیشه مختارات الله بلاخره د تصمیم یونی و چې مرکزی حکومت نام کمک و غوغالی و او زین مسئولین چه ده که زیده خلوت دیوتا دیر پر ناست و سره دیوتا اول حلا را پیدا کی ولی که کم زایل تا نشته حد اقل یا بدیل زایر تا نظر کنی وشید ولوست از ده جلسو من وطوانی دلو چه دره سواجری بزمک احمد بیک تا پیستر که ده نجاب و رسوالی که تزبیت اکرو او ده دره سواجری به من ریاست شهرسازی تا هدایت ورکول شد در اداره محلی که کاپیسا خلوخاره چه هر ساجل ده خطاندازی ده موقع اداری پروسیجرونه تای مراحل که او آماده ده توزیع شهیدان و وارثین و تکی چه من داد ورکول دیر زر به انده نیوی کال که من به افتتاح تداغیز و او نماره به توزیع کو او تاس درستانه ده خوانم بیام یوزلی بیا ده عبدالحادی نوم بنامه تا اطمینان ورکوم چه انشالله رای بشی به خپل نمره به توزیع ورتشی او دا مشکل ته یو ډیر خل را حل پیدا شوید.
جناب قادر صاحب ډیر زیات تشکر کور ودا
تاسو نه مننه سلامات اوسئ.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. خوشحال هم چې د دې اونۍ د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی او دغه خبرونه تاسو ته زنن طاهر روشان وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو د دې خبرونې په سر کې به لومړی د هغو کسانو پیغامونه خپرو کړو چې ستاسو کوم عزیز یا دوست پیدا کړي او یا د هغه په حق له معلومات لري او رسره به هغه پیغامونه خپرو کړو چې تاسو ګرانو اوریدونکو د خپلو ورکوسو دوستانو د لټې په منظور د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریشي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. بعد از دیر رو کارکون اول سلامون رو رانی کنم رو هم در خبر روزگان و نایت احراوی دولو سوالی سخه کنم آقا سره چی پتیر دو شما بانده خبری کولی چیزما در پینزو کال و زوی ورکلی هم پا جبا گنگای دی پا غرو کن دی آقا لک پیدا سو دی روزگان و نایت احراوی دولو سوالی سخه خبر کنم ما نو مصطفا دی ما داشت مهره دی زنگ را تو خف لار دی سپر دو سپر دوا سپر دوا پینزاتا اول سو درو پینزوس هم دیش میره تی زنگو خی عزیز مشتره دد با یوزای دی نداد اختر زی بولی کپ لاری او کپ قریب بار موقع نمیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو در ټول ته سلام وایم. ما د سلام زده کندوز د ولایت د قلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم. یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي راډیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغ اوري ما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمېره 0 0 3 1 0 1 شمېره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 دغه زما شمېره ده که دغه ورور ما زغ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي د خدای په امان. سلام.
سلام ونونه کې له دادا دې د ټول قلمونو کارکونکو اوریدونکو ته کشمن تر اخیلم د کابل ولایت د حساب ډول سوالینه. البته یو کس په نامه د مسعود خورمی ما ته زنګ وهلې او یې لسی شپه کله مخکې راغلی یم ایران ته او دلته زندانی وم او اوس له زندانه خوش یم او نو دوستانو نه هېڅ معلومات نه لرم که هر څوک غواړي چې د خورمی صاحب په اړه معلومات پیدا کړي نو ما ته دې زنګ ووایي زه به د خورمی صاحب شماره ورته ورکړم. ما تلفون شماره ده 0 و 9 اتیا یویش یویش صفر یو بیا شماره تکرارم 0 و 8 9 2 1 2 1 صفر یو خدای فرمان.
السلام علیکم. هو ارست اخیلم د دې سابز نه دلته یو کس ده د امچا په نام باندې چې په دې ورځو کې بیا هم پیدا شوی ده دلته ګرځي که د هر چا خپل خپلوانې د شمارې ته زنګ وکړي 0 و 10 21 21 00 بیا شماره تکراروم 0 و 3 0 2 1 2 1 00 د خدای په امان.
گران اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. خدای دې وکړي چې د کومچا کومرک عزیز یا دوست پیدا شوی وي. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیوم لسمال د پراد ولایت بالا بلوت ورسالی د گرانی د کلی سره ستای سره پلین کې موروره. زما یو ورځی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کال عمر دی او د 15 میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دي. که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د فضل معلومات لري وروره کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي. 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاز د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه ریاض منګل میناناک یم، د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د راجوړو کلي اوسېدونکی یم. یو دوه کاله مخکې زما یو د تره زوی را چې نقیب الله په مندې نظر کشوی دا کار چاته معلومات وي نو په دغه شماره دې ماته زنګ وخی، 0 9 8 9 5 5. شماره یو ځل بیا وایم، 0 9 8 9 5 5. کار چاته معلومات دې مهربانۍ هغه دې ماته زنګ وخی.
السلام علیکم. زه عالم ګل د هلمند ولایت نه یم، د ولسوالۍ د شرشرک بسین خبره کوم. زما پلار شه محمد ګل اکا په نامه دی، سیوزر سړی دی. دا صاحب تکلیف لري، یو نیم کال کې چې د کور څخه وتلی دی، دا بیا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدل یا د مرګ یا د ژوند درکې ورته وایي، موږ ته دغه لمبر باندې زنګ وایي. 0 1 3 0 یو نه 15 یوارې بیا وایم، 0 1 3 0 1 3 0 یو نه 15. هر مسلمان سره چې معلوماتي مسلې په دغه لمبر زنګوي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګ ولایت د امنچک ولسوالۍ څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زی دی، د حسن الله په نامه دی، د رضا ګل زوی دی. د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار د پاره تللی و او مزدوري یې کوله. د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطه شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو، د غزنی په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کار کوونکي د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چاته د ده معلومات وي، نو مسلمانه یې د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي. 0 1 5 9 9 5 9 5. بله شمېره د تلیفون ده 0 1 1 2 6 8 2 6 5. که چیرې څوک معلومات لري په دې اړیکه د زموږ سره تماس ونیسي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالصمد خیسار د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. د وروره زموږ یو سیاه پیغام پرېښو یو څو عمر مخکې چې رزګۍ نمیرې د ناوې ولسوالۍ د سیمې دی، خوسرآباد د یو غاښې شین دی. په صورت دا چې میناکته سړی دی، ډېر د کرزي په 4 کاله شکېدله تېر شول. د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی، نو وچا دی 10 کاله کېږي چې ورک دی. وروره هر چا کله دلی یا هغه معلومات یو ته هغه پیغام چې پریښو هغه سرویس بوږه आवाज اوري، نو شته په دغه شمیره اړیکه ونیسه. 0 1 3 0 3 0 10. یو ځل بیا انتخاب او شمیره 0 1 3 0 3 0 10. بل شمیره د 0 0 8 8 4 10. یو ځل بیا 0 0 8
اتیا څوارلس دا ستاسو دغه مو یو غټ دغه دی او ډېره درنه شرینې لري هر چا معلومات راکړي. ستاسو د ازادي راډیو د همکارانو او د اورېدونکو سره یو جهان مننه سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي ریډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. بعد سلام زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی بې درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي 0023 8 5 2 4 6. داز ما دا ټلیفون شمېره ده پر دې ما سره زنګ ووي بس. نو داز ما دا ټلیفون نمبر دی هر څوک د ته په اړه معلومات لري حال راته راکړي شیرینې مورکوو مهرباني.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وگران مسلمان اردو سے خبر حفیظ عبدالرزاق نصرت اللہ نصرت نصرت اللہ نصرت مشہور ہے تقریباً کنگہار والی بنائے عمر تقریباً ستنا گردی اور جنی علم زخم کی دیا گی طالب العلم بھی او دیر چالاک او بیدار حالت کی ہر مسلمان روئے کیا پاہس لے معلومات کے لئے پرداغ نمبر دی سماسینی کی شرینی ورکول کی دی 0 0 1 0 2 3 4. ہمارا بیا تکرار ہونا
0 0 1 0 5.
سلام علیکم ریڈیو السلام علیکم ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کاز د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خجمت د کلی اوسیدونکی دی. کدې زما غوړی ته د پاره کوم د معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0015 1 2 3 4. د ټلیفون شماره حفظ لې بیا تکرارم 0015 1 2 3 4. او خپل شیرینې دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم حجاب ټول کارکون ته جمع سلامونه. زمنګ اورور احمد جان ولد حضرت جان د وزیر شدن کې پهلن په چانتلا کې سکونت کې او هر کاسه کې معلوماتي او یې پیژني. نو په دا شماره د منتجنګ 70 83 83 84. دا به تاسو هټه مهرباني وي
خبر کو ورور می د ګل احمد په نامه دی. د هغه محمد مرحوم لسی دی. د محمد غوث سکال زی دی. د دوه ګری کال کیږي چې د کور نه درک سوی دی. هم درنګ یو می اخشه دی چې ور سره یو ځای نه درک سوی دی. سردار نومیږي. د سروار کا زی دی. د ورونو نومان دی ګل ولی افغان ولی. دوی هم د درې کال کیږي د کور نه درک سوی دی. چې هر څوک فال معلومات لري د مهرباني د وخت ټلیفون دی شمیرې سره اړیکه کوي 0 0 2 2 0 5. ټلیفون شمیرې 0 2 2 1 9 5.
تقریباً نمبر 0 0 0 2.
بل نمبر دی صفر اووه سوه اته سوه اته سوه څلور ویشت دا دوه نمبرونه دي. دا سړی ورته چې زنګ ووهي بس نو دا به ډېر د دغه ثواب چې ستاسې به هم ثواب هم شي خدای پاک دې خیرونه درکړي مختصرونه لم.
سلام علیکم، زه عباد رحمان یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالی نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. زما ورور د عبید نومېږي چې دا یو کال نه برکت شوی ده. جمهوري زوی ده، زه خپل رحمان نومېږم. دغه مې شماره ده که چا مې ورور شما معلومات ما ته که راکړې زه ډېره موقعه مې شیرینی ورکړم. زه پروای شپږ دوه سوه دوه ویشت شپږ شپږ سوه نیمه دغه مې شماره ده. سلام.
الو السلام علیکم، زه د غزنی ولایت چې مې تماس سره نیولی ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات، له غزنی ولایت چې د کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده چې دا پنځلس کاله کېږي چې تللی ده. هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغو شمېره دې زنګ را ته ووایي. پلار یې مړ ده او مور یې ژوندی ده، هغه ډېر پسې جګرخون ده. مو لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه څلور 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 شپږ څلور اووه صفر. بیا تکراروم شمېره صفر اووه اووه څلور 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 شپږ څلور اووه صفر. د لطفاً په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي او هر مسلمان وګړی لا دی خپل دې موږ غاګار وي. لطفاً په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووایي چې دوی خپل خپل خپلوان ټوک ډېر جګرخونه دي او خپل مور ډېر جګرخونه ده، که دی خپل هر وي زنګ ووایي. السلام.
قدرمن اوریدونکو، دا وه هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې پریښي وو. نو تاسو د هغه عزیزانو او دوستانو د پیدا کېدو په هیله چې تاسو یې په لټه کې یاست، د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو یو خبره په یاد ولرئ چې کله چې غواړئ د خپل ورکسیوي عزیز په حق له پیغام ثبت کړئ، نو لطفاً لومړی خپل نوم او بشپړ آدرس او وروسته د هغه ورکسیوي عزیز پوره نوم، سن او ځینې نښې نښانې ذکر کړئ چې پیغام مو بشپړ وي. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله ښه چاره.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000024211 2 1 5.